د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ کومن هر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د تحریکی طالبان پاکستان او نورو ترخګرو ډلو پر ضد پراخه کچه باندې عملیات کړي، خو وایي له بده مرغه ټي ټي پي ته د پاکستان له پولو بهر کندي زاري ورکړی شوی. افغانستان سره په پولو پرته د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وجنې پیښه شوې او میرالي تحصیل خضرې سیمه کې د سیمې دوه کسان وژل شوي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې تورنو کسانو ته د درو وخلو سزا په ورکولو اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو څخه یې زر تر زره د دغسې سزاګانو بندولو غوښتنه کړې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د تحریکی طالبان پاکستان او نورو ترخګرو ډلو پر ضد په پراخه کچه باندې عملیات کړي، خو وایي له بده مرغه ټي ټي پي ته د پاکستان له پولو بهر خوندي ځالې ورکړی شوي. د جمعې په ورځ د امریکا نیویارک ایالت کې د پېښور آرمی پبلک سکول د پیښې یاد کې راجوړې شوې دستوري ته خپله وینا کې هغلي بلال بوټو زرداری ویلي د پاکستان پوځ د ټي ټي پي او نورو ترخګرو ډلو پر ضد په پراخه کچه عملیات کړي او خپل ځمکه د دغه ترخګرو څخه پاکه کړې ده، خو هغه وویل چې اوس طالبان د پاکستان له پولو بهر تللي او هلته ورته خوندي ځالې ورکړی شوي دي. بلال بوټو زرداری که څه هم نه دی ویلي چې طالبانو ته خوندي ځالې چا ورکړي، خو پاکستانی چارواکي وخت په وخت دعوی کوي چې طالبان افغانستان کې خوندي ځالې لري. تیر کال چې په 15 اگست طالبانو افغانستان کې په واک قبضه کړې، نو د هغې را په دې خوا د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان ریاست په کابل کې ټي ټي پي سره د سولې مذاکرات پیل کړي وو او دواړو خواوو اوربند هم اعلان کړی وو، خو د نومبر په 23 نیټه کله دم تحریکی طالبان پاکستان د اوربند ماتولو اعلان وکړ او خپلو وسلوالو ته یې په پاکستانی ځواکونو د بریدونو امر وکه. نیویارک کې را جوړ شوی دستوري ته وینا کې خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترخګریز برید پر طالبانو په غاړه اخستې وه، چې پکې 122 ماشومان او 8 استادان او مامورین هم وژل شوي وو. هغه ویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو غړو هیوادونو ټي ټي پي یو ترخګر تنظیم ګرځولی او پاکستان د دې ډلې پر ضد خپل خاوره کې په پراخه کچه پوځي عملیات کړي او خپل خاوره یې د ترخګرو څخه پاکه کړي. د بلال بوټو زرداری په څیر پاکستان پوز هم وخت په وخت دعوه کوي چې خاوره یې د ترخګرو څخه پاکه کړې ده، خو دغه دعوه برعکس پاکستان کې په پوز پولیسو او اف سی ځواکونو باندې د بریدونو لړۍ دوام لري چې د دې زیاتره بریدونو ذمهواري تحریک طالبان په غاړه اخلي. څېړونکي او سیاستمداران نیوکې کوي چې یو خوا ریاست ټي ټي پي ترخګر ډله ګرځولې او بلخوا ورسره د سولې لپاره مذاکرات کوي، چې د دې دوه مخي پالیسۍ له امله طالبان نور هم مضبوط شوي او یو وار بیا د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خپل ډاګیز فعالیتونه کوي. پاکستان کې د مرکزی حکومت د ائتلافي پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی روانه اونۍ په خپل یو بیان کې ویلي وو چې تیرو څو میاشتو کې په ټول هیواد او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ترخګرۍ په پیښو کې زیاتوالی سره سره ریاست حقایق پټوي. هغه ویلي وو د تحریکی طالبان پاکستان لخوا د اوربند د پای ته رسولو اعلان په ډاګه کوي چې د پاکستان خلک د دې هر څه څخه بې خبره ساتل کیږي او دا چې د تشدد ډکې تندروي سره د مقابلې لپاره روښانه پالیسۍ ته اړتیا ده. د دسمبر په 9 نیټه د پاکستان د ترخګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا د سینټ د کورونو چارو کمیټې ته ویلي وو چې د امن مذاکراتو په مهال وسلوالو تحریکی طالبان پاکستان خپل فعالیتونه سیوا کړي او ځان یې پیاوړی کړي او د هغې وروستو ترخګر بریدونه سیوا شوي دي. نیکټا زیاته کړې چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو سره ټي ټي پي پیاوړی شوي او په افغانستان کې یې ځان مضبوط کړی دی. د پاکستان خارجه وزیر ویلي د ټي ټي پي او نورو ډلو د ختمولو لپاره د نړیوالې ورورولۍ هوډ ته اړتیا ده. افغانستان سره په پولو پرته د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وجنې پیښه شوې او میرالي تحصیل خضرې سیمه کې د سیمې دوه کسان وژل شوي دي. پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي چې پیښه تېره شپه د میرالي تحصیل په خضرې سیمه کې شوې ده. د میرالي پولیس تاڼې چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو په جنګلو د اکرام الله او یوسف په نومونو سره شوي چې د علاقې ځایي اوسیدونکي دي. د دوی په خبره دغه کسان د شپې په وخت شخصي ګاډي کې روان وو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې کړي او د ډزو په نتیجه کې په ګاډي اور ولګېد او دواړه کسان پکې سوځېدلي دي. د پولیس چارواکو په وینا کورنۍ یې ورته ویلي دي چې د چا سره شخصي دښمني نه لري او د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړي او د پیښې پلټنې پیل کړی شوي. د دسمبر په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو د دویمه پیښه ده. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو د تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې د ناامنۍ پر ضد د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قومي جرګې احتجاجي پرلت د جولای د میاشتې څخه دوام لري چې پکې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنې کېږي او د حکومت سره یې د سیاسي ګوندونو په منځګړتوب خبرې هم پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال عیدالرحمن وایي چې پرله پسې ترسره کېدونکو هدفي وژنو د سیمې ځایي خلک د سختې ویرې سره مخ کړي دي. ډیور اډې سره خبرو کې هغه وویل چې د زربیاسب عملیاتو وروسته په علاقه کې خلک د ناامنۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي او د ناامنۍ ځایي خلک بیا د خپلو سیمو په پرېښودلو باندې مجبور کړي دي، ځکه چې د امن په غوښتنه په دوی باندې د ترخهګرۍ او د غدارۍ مقدمې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې تورنو کسانو ته د درو وخلو سزا په ورکولو اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو څخه یې زر تر زره د دغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د تیر نومبر میاشتې له 13 نېټې را په دېخوا د طالبانو حکومت لخوا په تخار، لوګر، پروان، لغمان او کابل ولایتونو کې څه باندې 100 کسان چې ښځې هم پکې شامل وي د عام خلکو په وړاندې په درو وهل شوي دي. په بیان کې ویل شوي دي چې یاد کسان د غلاو، نامشروع اړیکو او ځینې نورو جرمونو په تور له 100 څخه تر 300 درو پورې وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په اعلامیه کې د روانې دسمبر میاشتې په 10 نیټه په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې د یو عام کس اعدام ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې په عامو ځایونو کې په درو وهل او اعدامول له نړیوالو اصولو سرغړونه ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغانستان د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې د مدني او سیاسي حقونو نړیوالې له وزنامې او د شکنجې او له قانوني مراحلو پرته د سزاګانو مخنیوي کنوینشن غړی هم دی. تر دې مخکې د بشري حقونو عالي کمشنري او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر ادارو د طالبانو لخوا د عامو خلکو په وړاندې د ښځو او نارینهو په درو وخلو ته سخت غبرګون ښودلی و، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې یادو غبرګونونو ته په ځواب کې په خپل ټویټر یو ځل بیا دا اسلامي سزاګانې بللي او په اړه یې انتقادونه د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخلت بللې او غندلې یې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د وایس اف امریکا ډیوا د مجاهد جواد يم. خبرونه مو اوریدل، اوس هم راځو د مهمو راپورونو په لور. مطبوعاتي رپورټونه وایي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي پاکستان د ترهګرو پر ضد نیغ په نیغه د عملیاتو حق لري. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ټي ټي پي لخوا بریدونه زیات شوي دي او پاکستان دعوه کوي چې ټي ټي پي د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو طالب چارواکي وایي دوی هیڅ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د ګاونډیو پر ضد کار واخلي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د جمعې په ورځ په امریکا کې د پیښور آرمی پبلک سکول د پیښې په یاد کې را جوړې شوې دستوري ته خپل وینا کې بلاول بوټو زرداری ویل د پاکستان پوځ د جی ټی پی او نورو ترهګرو ډلو په ضد په پراخه کچه عملیات کړي او خپل ځمکه د دغو ترهګرو نه پاکه کړې ده، خو وایي د بده مرغه ټی ټی پی ته د پاکستان د پولو نه بهر خوندي جالي ورکړې شوې دي. بلاول بوټو زرداری که هر سو دانه دی ویلی چې طالبانو ته خوندې جالې چا ور کړې دي، خو پاکستانی چارواکي وخت په وخت داوه کوي چې طالبان افغانستان کې خوندې جالې لري. د انګریزي ژبې دان وسپانه په یو خبر کې ویل شوی بلاول بوټو زرداری ویلی چې پاکستان د ترهګرو په ضد نیخ پنیغه د عملیاتو حق محفوظ لري. خدا چې آیا پاکستان نیخ پنیغه په افغانستان کې د ټي ټي پی خلاف عملیات کولی شي؟ په جواب کې د عبدالولي خان په هنتون د نړیوالو اړیکو د زده کړو د سنگ مشر ډاکټر عبدالشکور دیوته ویل
پاکستان بچر ته هم نه غواړي چې دا چې حکومت خلک د بلاول دا بیان زما خلک د اندرونی صورتحال په تناظر کې کوم وګورو ډیر بخوي باید ملک تن نام د ناصرو خلاف عمل وکړي. دا مسله به ډیر حد پورې حل شي او د پوری هغه دا وختو مخله ضرورت مرانه شي.
ٹی ٹی پی پخپل دوستی او بیان کی ویلی د دسمبر په اولنو لس ورځو کې یوشت بریدونه تر سره کړی. تحریک طالبان پاکستان وخت په وخت ویلی په پاکستان کې بریدونه هم د پاکستان د خاورې نه کوي، خو پاکستان بیا به ویلی چې ٹی ٹی پی د پاکستان خلاف د افغانستان خاوره کاری. هم دغه سي د افغان طالبانو لخوا هم ویل کیږي چې دوی خپل خاوره د کوم بل هیواد په ضد کاریدو ته نه پریدي. د پیخور پوهنتون د ایریا سټڈی سنټر په خوانی مشر ډاکټر سرپرست خان دی وته ویل کچرتا پاکستان د پولی پورې غاړه د ٹی ٹی پی په جالو بریدونه کوي، نو په افغان طالبانو کې پاکستان مخالفه او د پاکستان پلوی ډلو ترمنځ خپل منځي اختلافات را پیدا کېدای شي.
دا ما تخکاری دا اختلافات با طالبان جدن نسیعا کی بدے والے پاکستان سره چکم ملګری دی او پاکستان بارا کے چکم بڑے خواہ نظر نلری آغی منز کی با اختلافات سیعا کی گی.
د دسمبر په نهمه نیټه د پاکستان د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکتا د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ته ویلو چې د امن مذاکراتو په محل وسلوالو یعنی تحریک طالبان پاکستان خپل فعالیتونه سیوا کړي، ځان یې پیاوړی کړی او د هغې وروستو ترهګر بریدونه سیوا شوي دي. څېړونکي وایي همدغه وجه ده چې د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو د وسلوالو د مخنیوي دباو زیات شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
له افغانستان سره ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې پیښه شوې او میرعلي تحصیل خدري سیمه کې د سیمې دوه کسان وژل شوي دي. پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي پیښه بیګا د شپې د میرعلي تحصیل په خدري سیمه کې شوې ده. په دې اړه نور حال د عدنان بیټني په راپور کې.
د شمالي وزیرستان پولیس د پیښه تاییدوي او وایي بیګا د شپې د میرعلي تحصیل په خدري سیمه کې شوې ده. د میرعلي پولیس ثاني چارواکي وایي د وژل شوي کسانو پیژندګلو د اکرم الله او یوسف په نومونه سره شوې چې د علاقې ځایي اوسېدونکي دي. د دوی په خبره د شپې پر مهال شخصي ګاډي کې روان وو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې کړې او د ډزو په نتیجه کې په ګاډي اور لګېدلی او دواړه کسان پکې سوځېدلي دي. د پولیس چارواکو په وینا کورنۍ ورته ویلي چې چا سره شخصي دښمني نه لري او د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. روانه دسمبر میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو د دویمه پیښه ده. د سیمې سره تړاو لرونکي او د ملي جمهوري غورځنګ ګوند صبایي ویان جمال داوړ وایي وژل شوي کسانو کومه شخصي دښمني نه لرله او په علاقه کې په تش لاس ګرځېدل.
غازی د غریب سره فوج جانوستا په د خوشو شې نشدې په خې ته فوج د دوه ودی چې یار د وزیرستان مشکل یې کړ د بیا په کلیر وزیرستان شې دینه د حالات دې زوی تاسو څنګه ورسې د چې خلک پرو دې باندې مړيږي و د صبر سره سې کو خستای نشي او باوجود دې چې په هر کیلومتر شې په سوا فوج پرې نه کې لګې دلې دې چې پښتنه لګې دلې دې دا کسون به د ټول اورز دازي په دپلو باندې نوستې می فل می فل به لګول او دې دا ایس قسم داسې خطرانه و.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنه تازه پېښه په داسې حال کې شوی چې د امنې پرځد شمالي وزیرستان د اوتمنزو کمی جرګې احتیاجي پرلت د جولای د میاشتې راشي د فهم لري چې پکښې د هدفي وژنې مخنیوي غوښتنه کړې شي او د حکومت سره د سیاسي ګوندونو په مازګړیتوب خبرې پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال ادرامان وایي پرله پسې تر سره کېدونکو هدفي وژنو د سیمې ځایي خلک د سختې ویرې سره مخ کړي.
ټول پښتین بیل سے بالخصوص په نار تو وزیرستان سے کیما د نوې لاړې د نوې جنگ راونه دو دا د وزیرستان خلک کیم د ډېر په تشویش سره چولای د میرا مې شام مزاحمت کړای د احتجاجي نه درنیم کړی دي خو د یغه په سمارات شو دوی به په میج اف آی آر کړای د ورځو میش په عدالت شو ویلوړي د میج گرفتاری کیږي. د وزیرستان حالات د ورځ هش پادونو د شپې خو ډېر بد حالات وي. نو د وطن خلک کیم د دغه پیښه سره چې د کسون په شسوي دي ډېر زیات ډرېدلای ویریدلای د یو خلک د وزیرستان نه تنگ.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب ترلاسه نه کړو. په شمالي وزیرستان او پیواز سیمه کې د هدفي وژنو د لړۍ په داسې حال کې چټک شوې چې په 28 نومبر تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختمه کړې ده. په وروستیو کلونو کې د پاکستان پوځ د افغانستان سره په پوله جنوبي او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر خلاف عملیات کړي او ویلي چې سیمه د وسلوالو څخه خالي کړې ده. خو د سیمې اوسېدونکي وایي د علاقې امنیت د تسلۍ وړ نه دی. خو د علاقې پولیس او د پاکستان پوځ بیا وخت په وخت ویلي حالات په کابو کې شدي او هر پېښه د هدفي وژنو نه وي بلکې په سیمه کې زیاتره مهال خلک یو بل په شخصي دښمنیو کې سره ووژني او هغې ته بیا د هدفي وژنې نوم ورکافي. عدنان بیټنۍ، ډیفا، شمالي وزیرستان.
که تاسو د وی او ای ډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنۍ او لنډو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډیو رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نهه شپږ، او د ماخام نهه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نهه دوه و اوریدلی شئ.
اردنکو دا وایس اف امریکا ډیوه ده. د پاکستان مرکزی بانک وایي په دغه هیواد کې غیر ملکي پانګونې د نیمایي زیاتې راکمې شوې او د نومبر په میاشت کې پکې 8.5% کموالی راغلی. اقتصاد پوهان وایي اقتصادي او سیاسي ثبات نه پرته په سیاست او اقتصاد کې د امنیتي ادارو لاسوهنه هم ده چې له امله یې زیات پانګوال له پانګونې څخه ډډه کوي. اقتصاد پوهان وایي د حکومتي پالیسیو له امله هم پانګونې نه کیږي، او بیا په پاکستان کې د انرژي د زیاتو بایو له امله هم په تجارت لګښتونه زیات دي. نور تفصیل د ریاتو سین پر ریپورت کې.
مرکزی بانک وایي روان مالی کال په وړومبي 15 میاشتو کې غیر ملکی پانګونې یو 15% کمی شوې، او د اکتوبر په مقابل په نومبر کې 8.5% پانګونې کمی شوې. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د پنجاب او خیبر پختونخوا د صوبایي سملو د ماتولو اعلان کوي چې په ملک کې به سیاسي ګډوډي نور هم زیات شي. د اقتصاد ماهر اشتیاق احمد یو ویډیو ته وایي په پاکستان کې اقتصادي او سیاسي بې ثباتي تر ټولو زیاته ده، چې لوجې د ملکی او غیر ملکی سرمایه کارانو اعتماد ته نقصان رسیدلی. دیوایی په پاکستان کې د امنیتی ادارو لخوا په سیاست او اقتصاد کې لاسوهنه هم د غیر ملکی پانګونو د نشوالي سوب جوړیږي.
تاسو چې څومره هم ډیولپ کنټریز وګورئ، دا غي په بزنسز کې هیڅ لاس نشتا، هغه بالکل بزنسز ته لوګو ګوته نه وړي، ځکه د انویسټرز چې کوم دي کنه انویسټر هغه د هر هغه کنټری نه یری کی چرته چې عام فورسز دې زیات فو مطلب پاور کی وي، ځکه چې هغه اني ټایم سو هم کولی شي.
د پاکستان مرکزی بانک وایي روان مالی کال 2023 په تیر 15 میاشتو جولای نه تر نومبر پورې په پاکستان کې 3.25 میلیونه ډالر سرمایه کاری شوه. تیر کال هم په دې موده کې غیر ملکی سرمایه کاری 8.15 میلیونه ڈالر وا. سٹیٹ بینک وایي په نومبر کې یو 8.8 میلیونه ډالر پنګونی شوې، چې د 13 میاشتې اکتوبر په مقابل 8.5% کمی دي. په اکتوبر کې یو 8.5 میلیونه ډالر سرمایه کاری شوې وا. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وی ویډیو ته وایي سیاسي او اقتصادي بے ثباتی په خپل ځای، خو په پاکستان کې د غیر ملکی سرمایه کاری د پاره په اقتصادي پالیسو کې تسلسل ته اړتیا ده. دوی وایي د توانای د ګرانو بیو له وجې هم په پاکستان کې تجارت او پنګونی نکېږي.
کار کولو باندې اخراجات صفر دي، یا د حکومتونو خپل کم چې ټیکس ریجیم دی، یعنی باغی باندې څونه ټیکس لګي.
اقتصادي پوهان وایي غیر ملکی پانګونو نیم په نیمه کمې د پاکستان د اقتصاد لپاره یو غټ چیلنج دی، ځکه چې د مرکزی بانک په وینا د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره 6.5 ډالر تر کوزه شوه، او د تیر یو کال راهسې په دې کې 14 ډالر کمی راغلی. مرکزی بانک دا ولري چې کرنٹ اکاؤنٹ او تجارتی خساره کم شوه، خو د پوهانو په وینا د دې منفي اغیزې په اقتصادي پرمختیا کېږي. مرکزی بانک وایي د چین لخوا پانګونې په 15 میاشتو کې د 125 میلیون ډالر نه 102 میلیون ډالر تر کوزه شوه. د متحده عرب امارات لخوا پانګونې 180 میلیون ته زیاتې شوه. تیر کال په دې موده کې دغه پانګونې 28 میلیون ډالر وې. سٹیټ بانک وایي تر ټولو زیاته سرمایه کاری د توانای په څنګه کې 240 میلیون ډالر شوه. خو د دې ترڅنګ د مرکزی بانک د شمیرو مطابق په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 15 میلیون ډالر پانګونې د پاکستان نه بهر هم تللې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور د تورن کا ضمانت منظور کړی، او ویلي دي د مذهب په اړه معاملات د افرادو په لاسونو کې نشي ورکول کېدلی، بلکې داسې چارو ته به ریاست ځان رسوي.
سکل د پنجاب خار ملتان کې په زاهد ظفر نومي تن باندې یوازې لدی عمل د مذهب د سپکاوي مقدمه درج شوې وي چې دغه تن په یو داسې واتس اپ ګروپ کې شامل شوی و چې په ښکارې د سپکاوي څخه ډک مواد د خلکو سره شریکول. د تورن کس وکیل رانا عبدالحمید ایډوکیټ ډیبی ته ویلي چې په پاکستان کې خلک اکثره د شخصي دښمنۍ په اساس د مذهب د سپکاوي قانون غلط کاروي. نور تفصیل له اسلام آباد نه درشد حسین په دې رپورټ کې.
د سپریم کورٹ په دوه قاضیانو جسټس قاضی فائز عیسی او جسټس یحیی افریدی باندې ګډ دوه کسیزه بینچ د مذهب د سپکاوي په اړه د یوې قضیې اورونه کوله په کم کې چې ټرایل کورٹ او های کورٹ تورن کس ته د ضمانت ورکولو څخه انکار کړی وو، خو په ستره محکمه کې د تیر جمعې په ورځ د اورېدنې وروسته د ملزم ضمانت منظور کړی شو. د قضیې د اورېدنې په مهال د جسټس قاضی فائز عیسی وینا وه چې په مذهبي معاملاتو کې باید چې ریاستي مشینري د خلکو په وړاندې ټیټانه شي او د مذهب د سپکاوي د دفو لاندې په چا مقدمه درج کول یوازې یو فرد ته نه دی پریښودل پکار. په سپریم کورټ کې د ملزم اډوکیټ زاهد ظفر د دفاع وکیل رانا عبدالحمید ډیوا سره خبرو کې ویل چې د هغه د موکل پر ضد روان کال د اپریل میاشت کې د سپکاوي نه ډک د یو پیغام شریکولو په تور کې مقدمه درج کړې شوې وه، کومه چې دروغ وه. د دفاع د وکیل تر مخه د مقدمې څخه څو ورځې وړاندې د هغه د موکل زاهد ظفر خلاف شکایت راغلی و چې گنی هغه د مذهب په اړه د سپکاوي څخه ډک ټکی کارولی او بیا د نوموړي پر ضد د مذهب د سپکاوي د 295 لاندې مقدمه درج کړې شو. ښکارا دی چې د پاکستان د قانون د 295 د دفې لاندې درج شوې مقدمه کې د مرګ سزا ده. د ملزم وکیل رانا عبدالحمید دیوته ویلي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارول کېږي.
اس میں کوئی میرے خیال اکثریت جو مقدمات ہے وہ جھوٹے ہیں اور دشمنی کی بنا پہ اور اس ذاتی اراد کی بنا پہ درج کیے جاتے ہیں.
هغه وای په پاکستان کې د مذهب د سپکاوی مقدمه زیات تر د ذاتی اناد او د شخصي دشمنی په بنیاد درج کیږي. ښکار دی چې په پاکستان کې اکثر د مذهب د سپکاوی په مقدمو کې لاندینی عدالتونو کې ملزمانو ته ضمانت نه ورکړي کیږي او د دستیاب شواهدو په بنیاد سزاګانې اورول کیږي چې روستو غلطی ثابت شي، خو بیا هم ملزمان په کلونو جیل کې پراته وي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوی یو حساسه معاملې ګڼل کیږي او اکثر پاریدلی خلک تش ته الزام په بنیاد تورن کس وجني. په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې هم د مذهب د سپکاوی د قوانینو د غلط استعمال پر ضد اوازونه پورته کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې د ټاکنو کمیشن پر وخت انتخاباتو د کېدلو لپاره د سرشمیرنې د ډیجیټل فایلو د خپرېدو شرط ایښی. دا په داسې وخت کې چې پخواني وزیر اعظم عمران خان د عامو انتخاباتو لپاره د خپلې غوښتنې په سر د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیو د ماتولو لپاره به نن د حتمي نیټې اعلان کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب اسمبلی خوندي ساتلو لپاره د اعلی وزیر پرویز الهي او سپیکر پر ضد بې باوري تحریکونو راوړلو پریکړه کړې ده. نور حال پری د پیر ولایت شرط خبري
د انتخابي کمیشن لخوا د پرمختیا وزارت ته لیکل شوی خط کې په ګوته کړی شوی د شریکو ګټو شورا د پریکړې لاندې شماریات اداره پابند ده د مارچ میاشتې د پای نړیوال د اوم سرشمیرنې نتیجې انتخابي کمیشن ته حواله کړی. خط زیاتوي که چېرې داسې نه کیږي نو بیا به د کمیشن لپاره ډېره ګرانه وي چې د عامو انتخاباتو نړیوالې حلقه بندۍ او دې سره تړلې نور معاملات سرته ورسوي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل عامو انتخاباتو د غوښتنې په سر هم د دسمبر میاشت کې د خپل واکلاندې خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیو د ماتولو پخلی کوي، خو مرکز کې واکمن پی ډی ایم د عامو انتخاباتو د عمران خان غوښتنه رد کړې ده او د پی ډی ایم مشر مولانا فضل رحمان الټه دا وایي چې دوی راتلونکي کال اګست میاشت کې د پارلیمان او صوبایي اسمبلیو میاد پای ته په رسیدو باندې د دې یو کال غزولو باندې غور کوي. وړاندې د انتخابي کمیشن مشر سلطان سکندر راجا ویلو دوی لپاره ملکی عام انتخابات زر کول ممکن نه دي او دا چې کمیشن ته د حلقه بندو لپاره سلور نه شپږ میاشتې پکار دي. سیړونکي د کمیشن لخوا د عامو انتخاباتو نړیوالې کله د سرشمیرنو نتیجو او کله حلقه بندو په اړه دریځونو باندې نیوکې کوي. په دې اړه د انتخابي کمیشن پخوانی اډیشنل سکرتر محمد افضل خان وی او ای ډیو ته صدا سوایي
بہانا ب گئی کلا بہانا کئی کلا بلا بہانا کئی کو یاد ساتا آئین نہ انحراف دے آئین کے سوالی کے لیے کہ کسڑے مرشی یا اب سیٹ خالی چی یا استفا ہوشی نو یا بپ دوی میاشتو کے یا بپ دری میاشتو کے نہ 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 زکا کے آخر نہ زیاد سے دا سیٹ خالی شی نو دا تا خلق ڈس انفرنچائز کر دا دے آئین خلاف ورزی دا
دے انتخابی کمیشن لخوا فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ قضیوں کے پخوانی وزیر اعظم عمران خان تا اور اول شب سزا پسر دا عمران خان تحریک انصاف گن اور کمیشن ترمنز اڑی کی ترینگلی دی عمران خان تور لگوی کمیشن دا واکمن پی ڈی ایم دا گوڈاگی کردار لوبوی دے تخبر گن کے انتخابی کمیشن دا عمران خان اور داغ دا گن مرکزی لیڈرانو اسد عمر اور فواد چودھری پزد دا کمیشن دا سپکاوی پتور کاروائی ہم پیل کرے دا دا دے ترسنگ دا عمران خان لخوا دا خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلو ماتول و حتمی اعلان پترس کے سیاسی حلی زلی لانور گلندی شوی دی بدبواتی رپورٹوں ترمخ مرکز کے واکمن مسلم لیگ نواز گن پنجاب اسمبلی دا بچکول لپار دا اعلی وزیر پرویز الہی و سپیکر پزد دا بے باور تحریکوں راڑولو پریکلا کڑے دا درغسیر دا تحریک انصاف پر حمایت دا حیواد منتخب صدر عارف علی ہم دا موجود سیاسی حلو زلو پترس کی لاہور تر اسید لے دے مطبوعاتی رپورٹوں نے ترمخ عارف علی دے عمران خان سر مہم ملاقات کرے دے اور صدر با پا لاہور کے در روز تیرہ وی پھر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
بلوچستان ہائی کورٹ کی دا گیس پریشر کمیدو پاڑا اوریدنه شویده عدالت وایي چې د گیس کنټرول له بلوچستان څخه وتلی دی د گیس اصلي سپلای باید له کوټې څخه کنټرول شي عدالت ویلي چې لومړی حق د هغه ځای دی چې معدني وسایل ولري عدالت د سوی گیس کمپنی جنرل مینیجر په رواني اوریدنه کې رابللی دی نور تفصیل د حمید سمسور نه اوري
د گیس د کم پریشر د کجی اروېدنه د بلوچستان د عالی محکمې جسټیس شوکت علي رخشانی او د جسټیس کامران ملاخیل د دوه کسیز بینچ لوري وسوله نذیر آغا ایډوکیټ و عدالت یې ویل چې د کوټ په شمول د بلوچستان یو شمیر سیمې د گیس د کم پریشر له سوابه له سخت ستونزو سره مخامخ دي زیات شمیر خلک اوس د سلندر گیس کاروي نذیر آغا و عدالت ته دا خبره هم وکړله چې گیس له بلوچستان څخه وځي خو د دې د سپلای د کنټرولولو مهم مرکز په شکارپور کې دی او لوی دفتر یې په کراچی کې دی و عدالت ته دا هم وویل سو چې د سیلابونو وروسته چې کوټ ته راغلي د ماروی گیس کمپنۍ د گیس پایپ لاینونه اوبو غوړي تر اوسه پورې گیس نه دی فعال شوی عدالت په خپل ریمارکس کې وویل چې گیس د بلوچستان څخه وځي د دې مین سپلای باید له کوټ څخه کنټرول شي عدالت دا خبره هم وکړله چې د اساسي قانون یو سل اته پنځوستمې مادې لاندې چې کوم معدنیات له کومې سیمې څخه وځي تر ټولو لومړی حق د هغو خلکو دی لاروېدنې وروسته نذیر آغا ایډوکیټ په دې باب وویل
مالا خواسته دا کیس لگه دادی دی چی پا دا کمر دا پاکستان منسٹری پیٹرولیم سر سال سات سینیر جنرل منیجر چی و دا کراچی سا دایر آغوشتی دی او دا ارتو ہوئی دی چی بلوستان ای کورت پا کورتا کی یخ دی زیارت سو کلات مستونگ پشین دلتا چی دی دا گیس پریشر چی دی دیر کم دی او سال سات چی دی دا گیس مکتارم کم دی کپا کم چی بلوستان دا پارش گیس پا کار دی او دا ارتو ہوئی دی اتسوا ملین کیوبک فٹ چې د بلوچستان څخه وځي په دا کې ته د بلوچستان ته برخه یو سل پنځه څلوېښت ورکوي سې د وینا مطابق چې دا ډېره ناکافي ده د بلوچستان لپاره دا ډېره لږ ده دا ډېره ناانصافي ده
عدالت د سوی صدرن گیس کمپنی جرنل منیجر را طلب کړي او دغه سماعت د دسمبر تر نولسمې پورې وځنډوي د کوټ په شمول د بلوچستان په یو شمیر شمالي سیمو کې د زمي یخ ډېر زیات شوی دی زیارت کان متر زی توبه کاکړی کنچوغای کلات اغه سیمې دې چې اوسم حل تواور او ریدلې ده سوی صدرن گیس کمپنی وی چې په زمي کې د گیس طلب زیات شي رسد کم شي حمله دې کبل دوی د گیس لوټ شډینګ کوي د دوی په خبره چې د گیس لینونه هم زاړه دي عدالت و دوی ته امر وکړي چې سیلاب د گیس کم پایپ لاینونه زپلې دي پراغه دي د مزدورانو یعنی په دوو برخو کې د کار ور باندې چټک کی په بلوچستان کې گیس په 1925 په سوی کې پیدا شوی دی چې د پنجاب په شمول ته د پوری رسیدلې دی د پنجاب یو شمیر کارخانې هم په دې گیس باندې چلیږي خدا په بلوچستان کې یوازې له 15 زیلو څخه د 12 زیلو ویټ کواټرانو ته ورکول شوی دی حمید سمسور وی او ای ډیوا کواټا
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زاش په غوښمن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان فوج د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترخګرو ډلو پر ضد پراخه کچه باندې عملیات کړي، خو وایي له بده مرغه ټي ټي پي ته د پاکستان له پولو بهر کندي ځالې ورکړې شوي. افغانستان سره په پولو پرته د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وجنې پیښه شوې او میرلي تحصیل خضرې سیمه کې د سیمې دوه کسان وژل شوي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې تورنو کسانو ته د درو وخلو سزا په ورکولو اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو څخه یې زر تر زره د دغه سزاګانو بندولو غوښتنه کړې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترخګرو ډلو پر ضد په پراخه کچه باندې عملیات کړي، خو وایي له بده مرغه ټي ټي پي ته د پاکستان له پولو بهر خوندي ځالې ورکړې شوي. د جمعې په ورځ د امریکا نیویارک ایالت کې د پیښور آرمی پبلک سکول د پیښې یاد کې راجوړې شوې دستوري تخپله وینا کې هغلي بلال بوټو زرداری ویلي د پاکستان پوځ د ټي ټي پي او نورو ترخګرو ډلو پر ضد په پراخه کچه عملیات کړي او خپل ځمکه د دغه ترخګرو څخه پاکه کړې ده، خو هغه ویل چې اوس طالبان د پاکستان له پولو بهر تللي او هلته ورته خوندي ځالې ورکړې شوې دي. بلال بوټو زرداری که څه هم نه دی ویلي چې طالبانو ته خوندي ځالې چا ورکړي، خو پاکستانی چارواکي وخت په وخت دعوی کوي چې طالبان افغانستان کې خوندي ځالې لري. تیر کال چې په 15 اگست طالبانو افغانستان کې په واک قبضه کړې، نو د هغې را په دې خوا د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان ریاست په کابل کې جی ټي پي سره د سولې مذاکرات پیل کړي وو او دواړو خواوو اوربند هم اعلان کړی وو، خو د نومبر په 23 نیټه کله دم تحریک طالبان پاکستان د اوربند ماتولو اعلان وکړ او خپلو وسلوالو ته یې په پاکستاني ځواکونو د بریدونو امر وکه. نیویارک کې راجوړې شوې دستوري ته وینا کې خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د پیښور په آرمی پبلک سکول د تخګریز برید پر طالبانو په غاړه اخستې وه، چې پکې 122 ماشومان او 8 استادان او مامورین هم وژل شوي وو. هغه ویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو غړو هیوادونو ټي ټي پي یو ترخګر تنظیم ګرځولی او پاکستان د دې ډلې پر ضد خپل خاوره کې په پراخه کچه پوځي عملیات کړي او خپل خاوره یې د ترخګرو څخه پاکه کړي. د بلال بوټو زرداری په څیر پاکستان پوز هم وخت په وخت داوه کوي چې خاورې د ترخګرو څخه پاکه کړې ده، خو دغه داوه برعکس پاکستان کې په پوز پولیسو او اف سی ځواکونو باندې د بریدونو لړۍ دوام لري چې د دې زیاتره بریدونو ذمہواري تحریک طالبان په غاړه اخلي. څېړونکي او سیاستمداران نیوکه کوي چې یو خوا ریاست ټي ټي پي ترخګر ډله ګرځولې او بل خوا ورسره د سولې لپاره مذاکرات کوي، چې د دې دوه مخې پالیسۍ له امله طالبان نور هم مضبوط شوي او یو واري بیا د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خپل ډاګیز فعالیتونه کوي. پاکستان کې د مرکزی حکومت د ائتلافي پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی روانه اونۍ په خپل یو بیان کې ویلي وو چې تیرو څو میاشتو کې په ټول هیواد او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ترخګرۍ په پیښو کې زیاتوالی سره سره ریاست حقایق پټوي. هغه ویلي وو د تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند د پای ته رسولو اعلان په ډاګه کوي چې د پاکستان خلک د دې هر څه څخه بې خبره ساتل کیږي او دا چې د تشدد ډکې تندروي سره د مقابلې لپاره روښانه پالیسۍ ته اړتیا ده. د دسمبر په 9 نیټه د پاکستان د ترخګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا د سینټ د کورونو چارو کمیټې ته ویلي وو چې د امن مذاکراتو په محل وسلوالو تحریک طالبان پاکستان خپل فعالیتونه سیوا کړي او ځان یې پیاوړی کړي او د هغې وروستو ترخګر بریدونه سیوا شوي دي. نیکټا زیاته کړې چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو سره ټي ټي پي پیاوړی شوي او په افغانستان کې یې ځان مضبوط کړی دی. د پاکستان خارجه وزیر ویلي د ټي ټي پي او نورو ډلو د ختمولو لپاره د نړیوالې ورورولۍ هوډ ته اړتیا ده. افغانستان سره په پولو پرته د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وجنې پیښه شوې او میرلي تحصیل خضرې سیمه کې د سیمې دوه کسان وژل شوی دی. پولیس دا پیغه تاییدوي او وایي چې پیغه تیر شپه د میرعلي تحصیل په خدري سیمه کې شوې ده. د میرعلي پولیس تانې چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو په جنګلو د اکرام الله او یوسف په نومونو سره شوي چې د علاقې ځایي اوسیدونکي دي. د دوی په خبره دغه کسان د شپې په وخت شخصي ګاډي کې روان وو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې کړې او د ډزو په نتیجه کې په ګاډي اور ولګېد او دواړه کسان پکې سوځېدلي دي. د پولیس چارواکو په وینا کورنۍ یې ورته ویلي دي چې د چا سره شخصي دښمني نه لري او د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او د پیښې پلټنې پیل کړې شوې. د دسمبر په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دا دویمه پیښه ده. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دا تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې د ناامنۍ پر ضد د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قومي جرګې احتجاجي برلت د جولای د میاشتې څخه دوام لري چې پکې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنې کېږي او د حکومت سره یې د سیاسي ګوندونو په منځګړتوب خبرې هم پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال عیدالرحمن وایي چې پرله پسې ترسره کېدونکو هدفي وژنو د سیمې ځایي خلک د سختې ویرې سره مخ کړي دي. ډیور اډیو سره خبرو کې هغه وویل چې د زربیا سب عملیاتو وروسته په علاقه کې خلک د ناامنۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي او د ناامنۍ ځایي خلک بیا د خپلو سیمو په پرېښودلو باندې مجبور کړي دي ځکه چې د امن په غوښتنه په دوی باندې د ترخګرۍ او د غداري مقدمې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې تورنو کسانو ته د درو وخلو سزا په ورکولو اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو څخه یې زر تر زره د دغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د تیر نومبر میاشتې له 13 نېټې را په دېخوا د طالبانو حکومت لخوا په تخار، لوګر، پروان، لغمان او کابل ولایتونو کې څه باندې سل کسان چې ښځې هم پکې شامل وي د عام خلکو په وړاندې په درو وهل شوي دي. په بیان کې ویل شوي دي چې یاد کسان د غلاو، نامشروع اړیکو او ځینې نورو جرمونو په تور له شلو څخه تر سلو درو پورې وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په اعلامیه کې د روانې دسمبر میاشتې په 10 نیټه په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې د یو عام کس اعدام ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې په عامو ځایونو کې په درو وهل او اعدامول له نړیوالو اصولو سرغړونه ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغانستان د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې د مدني او سیاسي حقونو نړیوالې له وزنامې او د شکنجې او له قانوني مراحل پرته د سزاګانو مخنیوي کنوینشن غړی هم دی. تر دې مخکې د بشري حقونو عالي کمشنري او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر ادارو د طالبانو لخوا د عامو خلکو په وړاندې د ښځو نارینهو په درو وخلو ته سخت غبرګون ښودلی وو. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې یادو غبرګونونو ته په ځواب کې په خپل ټویټر یو ځل بیا دا اسلامي سزاګانې بللي او په اړه یې انتقادونه د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخلت بللې او غندلې یې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا د جمعې پورس په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې تورنو کسانو ته د درو ورکولو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې او له حاکمو چارواکو څخه یې د ژر تر ژره د دغه سزاګانو ته بندېدو غوښتنه کړې ده. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو په دې نړیوالې اداره کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ ورکول رد کړي دي. په دې اړه تفصیل د ډي وي همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ویټلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په ولسی ځایونو کې تورنو کسانو ته د درو وهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې او له حاکمو چارواکو څخه یې د زر تر زره د دغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د 13 نومبر میاشتې له 13 نېټې څخه د طالبانو حکومت لخوا په تخار، لوګر، پروان، لغمان او کابل ولایتونو کې سباندې سل کسان چې خزي هم پکې شامل وي په ولسی ځایونو کې په درو وهل شوې دي. په بیان کې ویل شوی چې یاد کسان د غلاو او د ناجایز تعلقاتو او ځینو نورو جرمونو په تور له شل څخه تر سلو درو پورې وهل شوې دي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغانستان د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه لمخه د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاک او د سزاګانو او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو مخنیوي کنونشن غړی دی. په دغه بیان کې راغلی دی د دوی په وینا د ملګرو ملتونو کارپوهان په افغانستان کې په درو وهلو او آدامونو د سره د پیلېدو باندې سخت اندېښمن دی. له اوسنو حاکمو چارواکو څخه غواړي چې په سمدستي توګه د شکنجې او د سپکاوي وړ ظالمانه مجازات سر تر زره بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ په هلمند او زابل ولایتونو کې هم د غلا او د ناجایز تعلقاتو په تور په عام ولسی ځایونو کې د دوو ښځو په ګډون د 20 کسانو په درو وهل خبر ورکړی وو. تر دې مخکې د بشري حقوقو عالی کمشنرې او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا په عام ولسی ځایونو کې د ښځو او نارینو په درو وهلو ته خبرګون ښودلی وو. خو د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ایجادو غبرګونونو ته په ځواب کې پر خپل ټویټر یو ځل بیا دا اسلامي سزاګانې بللي او په اړه یې انتقادونه د هیوادونو په کورنو چارو کې مداخله بللي او غندلې دي. هغه مجاهد ویلي افغانستان یو اسلامي هیواد دی، تر 99% زیات خلک یې مسلمانان دي، د اسلامي قوانینو او نظام د نفاذ لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړي. همداشان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د امریکا او ځینو اروپایي او نورو هیوادونو کې لا هم د آدم سزاګانې شتون لري. هغه مجاهد ویلي د په وینا دا چې په افغانستان باندې د اسلامي جزاګانو د نظام له امله انتقادونه کیږي څرګندوي چې لا هم ځینې هیوادونه او ټولنې یا خو یې مطالعه او معلومات نیمګړي دي او یا هم له اسلام سره ستونزې لري او د مسلمانانو معتقداتو قوانینو او داخلي مسایلو ته درناوی نه کوي، چې دا کار د هیوادونو په کورنو چارو کې مداخله او د غندنې وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده له خپلو قاضیانو سره لیدنه کې هغو ته امر کړی وو چې د شرعي شرایطو په پوره کولو سره په تورنو کسانو قصاص او حدود عملي کړي. بلې خوا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د جمعې په ورځ د رایې په اکثریت په دې نړیواله اداره کې د افغانستان د استازیتوب لپاره د طالبانو غوښتنه رد کړه او پریکړه وکړه چې څوک به د پخواني استازي سروي چې د مخکنی جمهور رئیس اشرف غنی په واکمنۍ کې د ادارې ته ورپېژندل شوی وو. ملګرو ملتونو د طالبانو تر څنګ د برما د نظامی حکومت او د لیبیا په ختیځ کې مخالف حکومت غوښتنه هم رد کړله. د عمومي سملې د یو سل درې نوي غړو پریکړه په دې معنا چې نصیر احمد فائق به د کال 2023 کال د ستمبر تر میاشتې پورې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دائمي استازي وي. طالبان د کال 2021 د اگست په میاشت کې په افغانستان کې وخت رسیدلی، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد یا نړیوال ادارې د دې ډلې سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. طالبانو وخت د رسیدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د سوکې غوښتنه کړې وه او دا ژمنه یې هم کړې وه چې د میرمنو او اقلیتونو د حقونو درناوی به کوي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د برتانیې د دفاع وزارت ویلي چې دوی به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د قصدي نیولو او غیر قانوني کړنو د تورونو په اړه پلټنې پیل کړي. د دفاع وزارت وایي چې دغه څېړنه به د کال 2019 د منځ نه تر کال 2023 نیمایي پورې د برتانوي ځواکونو د کړنو په اړه ترسره کیږي. په افغانستان کې د سیاسي چارو څېړونکي په دې نظر دي چې په یو محدود وخت کې د داسې ډول جرمونو څېړل به اغیزناک نه وي. دوی وایي دا څېړنه باید د 2001 کال نه تر 2020 کال پورې ترسره شي. نور تفصیل په خبرنا د ډیوی خبریال تر ځاغ راکوي.
د برتانیې د دفاع وزارت مرستیال انډرو موریسن د هیواد پارلمان ته ویلي چې د کال 2015 د پلټنو د قانون تر مخه یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی شوی چې په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو باندې د قصدن نیولو او غیر قانوني کړنو تورونو په اړه پلټنې وکړي او رپورت ورکړي. د دفاع وزارت تر مخه دغه پلټنې بعد کال 2010 د منځ نه تر کال 2013 لمنځه پورې د برتانیې د ځواکونو د کړنو په اړه ترسره شي. په دې حق له د سیاسي چارو شنون کې قریب الرحمن شهاب وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي چې یو محدود موده کې ترسره شوی پلټنې به ناسمې وي. هغه وایي باید دغه سیړنې د کال 2001 تر کال 2020 پورې ترسره شي، ځکه چې دغه دوران ټول بهرني ځواکونه په افغانستان کې موجود وو.
یوازې په یو محدود ټایم یا زمانہ کې چې د 2010 نه تر 2014 پورې دا دغه څېړل دا به ډیر فکر نه کوم چې اغیزناک یو ولې برېټانوي ځواکونه په همدغه موده کې سي په 2010 نه تر 2014 پورې په هلمند کې میشتو او هلمند کې ډیر داسې پیښې شوې چې په غوږ کې په انټینشنلی یا قصدي توګه باندې ملکی افراد په نښه شوي دي. نو دا ټول باید وڅېړل شي ولې دغه موده ډیره کمه ده او فکر نه کوم چې د ټول موارد تعقیب سي.
په افغانستان کې د هلمند ولایت محمد باران نومیتن وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویل چې خواوشا سلور کال اړوند د بهرني ځواکونو په هوایي برید کې د کور سلور تنانو یې ژوند لاس ورکړې چې روستو یې د کورنۍ وضعیت ډیر خراب شوه دی.
دا بهرني ځواکونو بمبار وکړ د وحشت ځای شه د کورنۍ زګر شي د انکر و ما شمان و دوا زماونه سلور نه پاره و سلور دا وسته واج مختل د دغه کورنۍ غړم تاته ورته ولاړم تاته نیوال خدای
د افغانستان زیولسوای د محمد باران په سیر په مختلفو ولایتونو کې ډیری خلک د بهرني ځواکونو په بریدونو کې بې ګنا وجلې شوې دي. په کابل کې میش د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد پروفیسور عبدالناصر شفیق وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې یوازې برتانیا نه بلکې ټولو هغه هیوادونو ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه پلټنې کول پکار دي د کوم ځواکونو چې په دغه شل کلنې جګړه کې برخه اغستي.
په افغانستان کې یو دغه حکومت هم څنګه شوی نو چې هغه بشپړ یعنی د پلټنې په اړه باندې شواهد وړاندې کړی شي او دا غي ترڅنګ د منظور ملتونو د فرید ارو له خوا نه هم یعنی همکاري ونی شي نه یوازې د برتانی په خپل پلټنو سره د هغه جرایمو نه خای د ځان د وستلو هڅه وکړي چې یو سرسري پلټنه وشو په حقیقت کې یعنی سما رسیدګي د جرایم نه شي. خو په ټوله کې دا یو نیک اقدام دی هر هیواد ته پکار دی چې خپل جنگي جرایمو چې د دې د نظامی افراد لخوا نه په افغانستان کې د جګړې په محل افراد متکب شوي دي د هغې د پلټنه وکړي ځکه دا د هغوی د آینده تاریخ په رابطه باندې یو تور داغ پاتې کېږي.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه له دې وړاندې استرالیا هم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د دا ډول قضیو د څېړلو ویلي وو. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجونه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د مخم اتو بجونه تر لسو پری په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په یو دوه نهه شپږ او د مخم نهه نیمو بجونه تر لس نیمو پری په نهه دوه و اوریدل شئ.
د روس د دې خبرداري باوجود چې امریکا د اوکرين ته نوی پېټریټ میزایل نه ورکوي د امریکې د ملي امنیت ویان جان کربي ویلي واشنگټن به کیف سره د امنیت په برخه کې نور مرستې هم کوي. بشپړ راپور زموږ له همکاري محوش جلیل څخه اوري.
د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو صلاحکار د جمعې پورس د وایس اف امریکا سره په مرکه کې ویل امریکا به اوکرين ته اضافي امنیتي مرستې ورکړي. وایس اف امریکا سره د جمعې په ورځ مرکه کې د جان کیربی نه پوښتنه وشوه چې آیا امریکا به د روس خبرداري ته پام ګرځوي. نو هغه ویل روس نه امریکې او نه بل ملک ته ویلی شي چې اوکراین سره دې څه قسمه مرستې وکړي. کیربی ویل واشنگټن د کیف سره قدم په قدم روان دی. هر ورځ د اوکراینی چارواکو سره دوی د ضرورتونو په اړه خبرې کوي او دا خبره یقیني کوي چې ضرورتونه پوره کړي. کیربی ویل په داسې حال کې چې روسي ځواکونو په اوکراینی هدفونو هوایی بمباری زیاته کړې، کروز میزایل او ایرانی ډرون استعمالوي، نو د اوکراین د هوایی دفاعي صلاحیت زیاتول د کیف لوی ضرورت دی. کیربی ویل د واشنگټن توجه په دې خبره ده چې اوکراین په داسې انداز کې جنگ په میدان کې کامیابی ترلاسه کړي څنګه چې د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی مناسب ګڼي. هغه زیاته کړه امریکا اوکراین ته دا هدایت نه ورکوي چې څنګه د خپلې علاقې دفاع وکړي. د جمعې پر ورځ خام ته د ویډیو د لارې خپل وینا کې صدر زلنسکی وویل چې روس په اوکراین د حملو لپاره نور ډېر میزایل لري. اوکراینی چارواکي وایي روس د اوکراین په غیر پولي هدفونو، په بجلی ګرونو او د توانایي د مرکزونو په شان په بنیادي اسانتیاو حملې زیاتې کړې دي. هم د جمعې په ورځ روس د اوکراین په بجلی ګر وروسته حمله وکړه. د زیارت چې پنجشنبې په ورځ د روس خارجه وزارت وویل چې امریکا اوکراین ته دفاعي میزایل پیټریټ میزایل ورکوي، نو ماسکو به دا راپارونکي حرکت بلي چې کرملین یې جواب کې اقدامات کولی شي. د وزارت ترجمانې ماریا زخاوا دا واضح نه کړه چې د ماسکو جواب څه کېدلی شي. امریکایي چارواکو دا هفته خبرنگارانو ته امریکې د دې ارادې تصدیق کړې چې ممکنه ده اوکراین ته پیټریټ میزایل ورکړي شي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د سواوی سیمې سره تعلق لرونکي نامتو سندرغاړي راشد خان په پښتو موسیقي کې په لومړي ځل د ډاکټرۍ سند ترلاسه کړی. هغه د خپل پی ایچ ډی له مقالې څخه چې د پښتو موسیقي د سندریزو مکتبونو څېړنیزه مطالعه د سرخط لاندې لیکل شوې په کامیابۍ سره دفاع کړې ده. پښتنو ادیبانو او شاعرانو دغه مقاله د پښتو ادب لپاره ځانګړی ایګام بللی. په دې اړه نور حال د ډیبي خبریال عثمان خان راکوي.
د پیښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر اویل په دې مقاله کې د پښتو موسیقۍ او مکتبونو لکه یوسفزی، وزیری، سواتی، لوګری، کنداری او دا ډول نور یو شمیر مکتبونو، موسیقارانو او راګونو په اړه ګټور او غنی معلومات راغونډ کړل شوي دي.
دې کې د موسیقۍ د تاریخ په اول سره، د موسیقۍ د مکتبونو د تاریخ په اول سره، کم څه چې موسیقي سره وابسته خلک دي د هغوی په اول سره، او بیا چې د پښتو کم مخصوص راګونه دي هغه یا د موسیقۍ عمومي راګونه دي په هغې اول سره یو ډېر ژور او ګټور او څېړنیز کار شوی دی.
راشد خان چې په خپل د پښتو موسیقۍ یو ځلن د ستوري دی وایي دا مې ارمان و چې د پښتو موسیقۍ د پاره سکار وکړم او نن مې دغه ارمان پوره شو.
زه د موسیقۍ سره تعلق لرم، د دې دغم دا و چې زه د موسیقۍ کې کار کوم، په کار دي چې دې له سوکم، نو په دې زما دا د ارمانو د بچپن ارمانو زما چې رزه به چې کله دې موسیقۍ له بس خامخا کومه، نو په دې ریسرچ کې به زه دا ویم د یو خود موسیقۍ لومړی ریسرچ دی چې دې نه مخکې چا دا نه دی کړی په پښتو کې.
راشد خان په خپل سیړنه کې ثابت کړی چې د پښتو موسیقۍ ډومبي کلاسیکي سرونو پیل زمونږ د غرونو نه شوه، او دا ډول د موسیقۍ ډومبي درې مکتبونه یا راګونه بایزید روخان ایجاد کړي کوم چې بنیاد ګڼل کیږي. پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم اویل سندره یا موسیقي مونږ د پښتو ادب نه نشو بیلولې ځکه چې یو بل سره ډیر جوړ تعلق دی. دیوته وایي دا ډومبې ځل دی چې په پښتو موسیقي په منظم ډول کار وشو.
لکه دا دی چې د شاعرۍ او د موسیقۍ خپلو کې ډېر ژور تعلق دی. دا زموږ د برخوردار چې کوم دی راشد احمد د پدې باندې ډېر کار کړی دی، او دا زما خیال دی چې اسې په موسیقۍ باندې خو بلا دغه چې کوم دی مضمون دا زموږ د نظر تیر شوی دی، خو په یو منظم طریقه باندې پدې باندې ریسرچ کول او پدې باندې تھیسس لیکل چې کوم دی، نو دا زما خیال دی چې دا په لومړي وار باندې وشو.
د پیښور اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې مشر اظهار الله اظهار وایي په دې څېړنه کې مقاله نگار په کوم ډول ابواب بندي کړي دا به علمي نړۍ کې انقلاب ګڼل شي ځکه چې په دې کې د موسیقۍ په آلاتو، اوازونو، تاریخ او دې سره د پښتو موسیقۍ یو یو مکتب پکې ښکار کړی شوی.
د پښتو چې څومره مکاتب دي د موسیقۍ، نو یو یو پکې ته نور ښکار کړی شو په پورا تفصیلاتو سره. زما په خیال چې دا به یو دومره مفصل دستاویزي تحقیقي چې راتلونکي خلک بچنو د دین رڼا اخلي.
په پیښور کې میچ د پښتونخوا او افغانستان سندرغاړو راشد خان ته په پښتو موسیقۍ کې د ډاکټرۍ سند ترلاسه کولو د سندریز ماخام تابعا کړی و چې د نغمو په ژبه ورته پیرزونې وړاندې کړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی رادیو خبرونی په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونی په و څلور و صفر کلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ، او د ماخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوه و اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو، راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د اوبو د کمی د اثراتو په بیانولو کې مبالغه نشي کېده. بشکا چې د اوبو کمی د خوراک په پیداوار کې د کمی باعث جوړیږي او دینه اقتصادي مټواله راپورته کیږي. ان تر دې چې د اوبو د کمی له سبب د خلکو د صحت صفایي بندوبسونه په ځای ساتل هم ګران شي. د اوبو د لنډو تنګو وسیلو له سبب سیمیز جنگونه هم منخلي. نړیوالې ترقې د پاره د امریکې د یو ایس ایډ ادارې نائب زنانه منتظمی ایزوبل کولمن خپل یو بیان کې ویری دي، بشکا چې اوبه د جنگ د یوې وسیلې په توګه استعمالې دي شي، لکه څنګه چې موږ اوکراین کې ولیدل چرته چې د اوبو بنیادی اډانه دانه وانه کړې شوې ده او چې له عمل عام خلک د بنیادی وسیلو ځینې محروم شوې دي. امریکا د یو ایس ایډ په ذریعه د اوبو لحاظ سره د دنیا په ځینو غیر محفوظ سیمو کې د اوبو د تحفظ لپاره کار کوي. نائب منتظمی کولمن دا هم ویلي دي چې امریکې شپږو کروڑو خلکو سره د سکلو صفا اوبو ته په رسیدو کې مرسته کړې ده. دین علاوه څلورو کروڑو څلوېښتو لکو خلکو ته د صحت صفایي محفوظو اسانو ته په رسیدو کې هم امداد کړی دی. په دې کې د نیمو نه زیاتې زنانه او جینکۍ وي. خو میرمن کولمن زیاته کړه چې د یوې ادارې په حیث مونږ دا منو چې په دې لړ کې زموږ کوششونه لازمن چې نور فراخه شي، چې دا شان نور زیات سودمن او تل پاتې بدلونونه خلکو ته ورسولی شو. دی دا هم اووی چې په دنیا کې نن هم د دوو عربو خلکو د سکلو صفا اوبه نصیب نه دي. په دې لړ کې د کلیوالو سیمو غریب خلک زیات محرومه پاتې شوي دي. د اوبو په حق له د امریکې عالمی حکمت عملی د وایټ هاوس لخوا د اوبو په عالمی سطح د تحفظ کولو د شروع کړي اغي منسوبي بنیادی سبب دی چې د صدر بایدن حکومت په تیر جون کې شروع کړي ده. د امریکی حکومت د اوبو د خپلې عالمی تګلارې تر مخې د دنیا په هغو سیمو کې د صحت، سوکالۍ او محکمتیا له د ودې ورکولو او مشکلاتو نه د راوتو په غرض د خلکو د وستون زیاتولو دپاره کار کوي، چرته چې د دې ډیر زیات ضرورت دی. د یو ایس ایډ زنانه منتظمی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د امریکی حکومت اوس د کال 2022 نه د کال 2023 پورې د اوبو په حق له خپل عالمی تګلاره برسېره کړې ده. یو ایس ایډ به دې منصوبه کې د خپل کردار تر مخې 2 کروڑ 60 لکو اضافي خلکو ته د سکلو دپاره د صفا اوبو او نورو 2 کروڑ 60 لکو خلکو ته د صحت صفایي د اسانو رسولو دپاره کار کوي. د دې پروګرام لاندې هغه خلک په ګوته کړی شوی دي چې تر اوسه پوری صفا اوبه او د صحت صفایي اسانه نصیب نه دي. د دې لپاره به یو ایس ایډ د هغو ادارو د خلکو د وستون د مضبوطولو په خپل منصوبه کار کوي، څوک چې خلکو ته د اعلی معیار او د صفا ستر خدمتونو رسولو ذمہوار دي. نائب منتظم خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې مونږ د اوبو د تحفظ د یو زر ادارو د مضبوطولو نیت لرو او د صفا اوبو او د صحت صفایي د اسانو خلکو ته پور کولو به یو ارب ډالر خرچ کو. د امریکې د دې قسمه کوششونو په وجبه په دنیا کې د خوراک زیات پیداوار ممکن کیږي او دا شان خلک به په سټه روغ او تنومن وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.